آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنجشنبه ده، د 1499 کال د جوزا د میاشتې دوهمه ده، چې د 2019 کال د می د میاشتې درویشتمه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ولسي جرګې د رئیس په ټاکلو جنجال بل اونۍ ته وغځېد. خلیلزاد د کانګرس غړو ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړل. ولسمشر غنی د هند صدر اعظم ښاغلي مودي ته د ټاکنو مبارکي ویلې.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د روزګان ځایي اوسیدونکي وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامنه کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي بېرته دا خواره وګرځي، که څه عجزې پکښې کې، که مریضان پکښې کې، نه پرېږدي چې موټر ولاړ سي.
د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب په سر د روان جنجال په اړه مرکه لرو.
مشکل همدغه ځای نه پیدا شو، دا حل نه شو، مشنبې ته هم تر اوسه اجنډا معلومه نه ده.
او د هند د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په اړه په خپرونه کې رپورټ هم شامل دی. خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او وحیدالله فیضي تاسو وایي.
سلام. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جیم رش وویل چې باور لري خلیلزاد پکې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. هغه وویل اصل مسله دا ده چې څومره پرمختګ شوی دی او کله یو حتمي نتیجې ته رسیدلی شي. ښاغلی رش وویل چې په دې پوهیږي چې خلک غواړي زر دغه مسئلې ته د حل لار پیدا کړي، خو هغه وویل چې دا یوه ډیره پیچلې مسله ده او هغه د نیوکو نیت نه لري. د نیوجرسي ایالت نه دیموکرات سناتور باب مندز د افغانستان د سولې خبرو په اړه وویل، د هر چا په شان موږ هم غواړو چې خپل عسکر بیرته راولو، خو دغه هدف ته موږ څنګه رسیږو دا ډیره مهمه ده. د یادونې وړ ده چې د هغه نه وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره ټاکلی دی، دا لومړی ځل دی چې هغه په دې اړه کانګرس ته خبرې کړي دي. زلمی خلیلزاد وایي چې هغوی د طالبانو سره د خبرو په لومړي پړاو کې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ په ټاکلو کې پرمختګ کړی دی.
د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی په بروکسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله. خاغلی خلیلی چې د چهارشنبې په ورځ می 28 د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان د سولې د بهیر د ارزولو یو کانفرنس ته خبرې کول، وویل چې نړیوال ټولنه په ځانګړي ډول هغه هیوادونه چې د افغانستان مسلو سره ښکیل دي د سولې په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره دي ډېرې هڅې وکړي. دا کانفرنس د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګونو او ننګونو د ارزونې لپاره د اروپایي ټولنې د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړ شوی و. پکې د امریکا اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو د ګډون سربیره د محمد کریم خلیلی په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو شمېر چارواکو هم برخه اخیستې وه.
ولسي جرګې غړي د تېرې اونۍ رئیس د دغه جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره غونډې کړې، خو تر اوسه لا د رئیس په ټاکلو بریالی شوي نه دي. د ولسي جرګې غړي ګل رحمان همدرد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
موږ د نوي نوماندانو تر منځ ټاکنې وشي او ځکه څنګه اصول ضعیف داخلي همدغه وایي که په اول دوم قدم کې چا 500 جمع یو وانخستي انتخابات بل راوم ته راشي.
درې ورځې وړاندې یو 20 کسیزه کمیسیون د دې لانجې د هوارولو لپاره کار پیل کړ، خو د چهارشنبې په ورځ د کمیسیون د غړو ترمنځ د اختلاف له امله د کمیسیون کار نیمګړی پاتې شو. دا جنجال پر یوې رایه چې په شین قلم پرې د تایید د نښې سربیره یو غټ ټکی هم لیکل شوی راپورته شوی دی. د ښاغلي رحماني پلوي وکیلان دا رایه سمه ګڼي، خو د ښاغلي اصولي پلوي وکیلان یې باطله ګڼي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی اداره یا یوناما د روان میلادي می میاشتې په شلمه او دوویشتمه د هلمند ولایت مرکز لښکرګه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکي وګړو وژل کېدل تایید کړي دي. یوناما په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي چې په دغو 14 وژل شویو ملکیانو کې 15 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده. دی وایي چې د ټولې ښکېلې غاړې باید د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي بیا د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ټولو ادارو ته په ځانګړي ډول عملیاتي څانګو ته د امنیتي ادارو د مشرتابه هدایت همدارې تر څو د عملیاتو پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
خبرونه ته ادامه ورکوو. امریکای طالب جان واکرلند چې د 2011 کال په وروستیو کې په افغانستان کې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، نن پنجشنبه د مې د میاشتې په 23مه د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشې شو. واکرلند په 40 کاله بند محکوم شوی و، خو له 10 کلونو وروسته په زندان کې د ښه سلوک له کبله وبخل شو. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو د دغه امریکایي جنګیالي په خوشې کېدو نیوکه کړې ده او له وخت نه مخکې د هغه خوشې کول امنیتي تهدید ګڼلی دی. که څه هم معذف چارواکو ویلي نه دي چې له خوشې کېدو وروسته به هغه چیرته وي، خو تر راتلونکو 3 کلونو پورې به تر کلک نظارت لاندې او هر ډول مکالمه چې د انټرنیټ او تلیفون له لارې کوي هغه به هم څارل کیږي. اصلي طبیعت یې د ارلاین دی چې هلته هم له سفر کولو نه منع دی.
د پاکستان پوځ ویلي چې د لری واټن ویشتون کې نوې راکټ آزمایلې دي. د راکټ اټومي مردکۍ هم لیږدولی شي. د پاکستان د پوځ د یو بیان پر اساس د شاهین 2 په نوم راکټ 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي. دا راکټ نن د مې په 23مه د عربو په سمندر کې آزمایل شوی چې نندارې ته د پاکستان د پوځ د بیلابیلو څانګو مشان او ساینسپوهان ورغلي وو. پوځي ویان جنرال آصف غفور په ټویټر د دې توغندي د آزماینې یو ویډیو هم خپره کړې ده او ویلي دي چې دا میزایل سیمه کې د دفاعي توازن ساتلو لپاره د پاکستان ستراتیژیکي اړتیاوي پوره کوي. د شاهین 2 په نوم د دې نوي میزایل آزماینه د عربو په سمندر کې شوې چې نندارې ته د پاکستان د پاوز د بیلابیلو څانګو مشان ورغلي وو.
د هند په ټول ټاکنو کې د صدر اعظم نریندر مودي ګوند د بری اعلان وکړ. حاکم ګوند د بهارتیا جنتا ګوند دی. د هند پارلمان 545 څوکیو دپاره د تیرو 2 اونیو راهیسې انتخابات روان وو. په دې ټاکنو کې بل سیال د کانګرس ګوند دی چې لا هم د بریا په هیله دي. نور تفصیل د تاج امینیار ناورو.
دا هند غ ټول ټاکنې د لوک سبا یا ملي اسامبلې د 545 څوکیو لپاره کیږي چې 543 غړي د مستقیمو رایو له لارې او دوه تنه د هند جمهور رئیس لخوا په انتصابي ډول ټاکل کیږي. دا ټاکنې په شپږو اونیو او په 2 پړاوونو کې کیږي. دا نړیوالو رسنیو پر اساس په ټول ټاکنو کې د بی جی پی ائتلاف نیشنل ډیموکریټک الائنس 324، د اپوزیشن ملي کانګرس ائتلاف یونایټیډ پروګرسیو الائنس 116 او نورو ګوندونو 114 څوکۍ ګټلې دي. په هند کې د حکومت جوړولو لپاره هر ګوند باید په پارلمان کې 222 څوکۍ ولري او د صدر اعظم نریندر مودي ائتلاف.
د خبرونو دوام. سپین ماڼۍ او کانګرس د خپل منځي اختلافاتو له امله په ډیرو هغو ګډو اقتصادي پروژو کار نشي کولی چې دواړه غواړي. تیره ورځ د امریکا د صنعتي پروژو په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د کانګرس د ډیموکرات هیئت مجلس ځکه بې نتیجې پای ته ورسېد چې ترامپ په ډیموکراتانو سخت انتقادونه وکړل. ډیموکراتان وایي جمهور رئیس ترامپ د کانګرس تحقیقاتو مخنیوی کړی. د امریکا د ولسي جرګې ډیموکرات مشره نانسي پولیسي وایي
د امریکا د ولسمشر په شمول قانون پر هر چا تطبیق کیږي او مونږ په دې باور یو چې د امریکا ولسمشر د حقایقو د منډلو د مخنیوي په قضیه کې دخیل دی.
خو په خپل ولسمشر ترامپ په تکرار سره د خپل سیاسي مخالفینو دا تورونه رد کړی دي.
تاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزارت نن پنجشنبه سپینې ماڼۍ ته خپل هغه پلان وړاندې کړي چې منځني ختیځ ته د 10,000 ځواکونو د استولو په اړه ترتیب شوی دی. امریکایي چارواکي وایي دغه سیمې ته د ځواکونو د استولو هدف دا دی چې د ایران له اړخه د ګواښونو مخه ونیول شي. چارواکي وایي تر اوسه پورې د دې اساسې مسلې پر جزئیاتو نهایي پرېکړه نه ده شوې او دا هم لا نه ده څرګنده چې سپینه ماڼۍ به د دې ټولو عسکرو استول منظوروي او که یوازې د غوښتل شوو عسکرو یوه برخه ورلیږي. چارواکي دا هم وایي چې دا نوی ګام د ایران لخوا د نوو ګواښونو ځواب نه دی، بلکې په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د لا پیاوړتیا په موخه اوچت شوی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریش وایي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ سوی دی، خو باید دا مذاکرات دی نور هم چټک سي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دی چې سول د سول په برخه کې دی د استخباراتو او د زلمی خلیلزاد په هیلمندۍ کې لوی توپیر دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د کانګرس یوې ځانګړې غونډې ته راغوښتل سوی و ترڅو له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پاکله جزئیات شریک کړي. د خبر نور تفصیل به خپل همکار وحید فیض څخه واخلو.
بالکل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د پسپین ماڼۍ کې د کانګرس غوښته طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. البته دا خبر یا د معلومات د پټو دروازو تر شا و چې د کانګرس غړو ته ورکړل. د امریکا د سنا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر جیم بریش ویل چې باور لري خلیلزاد په خبرو کې پرمختګ کړی دی. هغه بیا اضافه دا وویل چې اصلي مسله ده چې څومره پرمختګ شوی دی او کله دغه وروستۍ نتیجې ته رسیدلی شي. ښاغلی ریش ویل چې په دې پوهیږي خلک غواړي ژر دغه مسلې د حل لپاره باتی ولار پیدا شي او زیاته کړه چې که څه هم دغه مسله ډیره پیچل ده او په دې اړه یعنی نیوکې نه کوي. د نیوجرسي ایالت بیا بل سناتور باب منندز د افغانستان د سولې خبرو په اړه وویل، د هر چا په شان موږ هم غواړو چې خپل عسکر بیرته راولو، خو دغه هدف ته موږ څنګه رسیږو او دا ډیره مهمه مسله ده. د یادونه وړله چې د هغه نه وروسته چې ولسمشر ټرمپ یعنی د بهرنۍ چارو وزارت په لخوا امر کړی و چې د زلمی خلیلزاد لخوا د سولې مذاکرات پیل شي، شپږ ځله طالبان سره کتلي و او دا لومړی ځل و چې خلیلزاد کانګرس ته حاضر شو. که څه هم تر دې مخکې څو ځلی د کانګرس غړو پر بهرنۍ چارو وزارت باندې نیوکه کړې وه چې په خبرو کې شفافیت نشته او باید خلیلزاد دوی ته راولیږي تر څو ورڅخه معلومات واخلي، خو بالاخره دی پرون ورغی او کانګرس ته معلومات ورکړل او په دې هم نیوکه پخوا شوې وه چې افغان حکومت ته هم په معلوماتو کې یو څه نیمګړتیا بشته. که څه هم خلیلزاد په وار وار د افغانستان حکومت ته معلومات ورکړي دي او په وار وار ټینګار کړی دی چې څه روان دي. زلمی خلیلزاد په خپله ویلي چې هغوی طالبان سره خبرو په لومړي پړاو کې دي او هر هغه څه باندې چې دوی خبرې کوي تر څو پورې چې ټولې خبرې بشپړې شوې نه وي نو دوی به په هیڅ شي باندې موافقه ونه کړي.
ډیره مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ دې مرکې ته. د ولسی جرګې غړي لا هم د هغې جنجالي رایې په اړه موافقیت ونه رسېدل چې د تایید په صورت کې میر رحمان رحماني د دغې جرګې رئیس په توګه تاکل کېدای سي او یا هم د رات په صورت کې نو ټاکونو ته لار پرانستل کېدای سي. دا چې ولې د ولسی جرګې د رئیس پر ټاکلو جنجال بلې اونۍ ته وغځېد، د ولسی جرګې غړی ګل رحمان همدرد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
پرون یو شمه د فیصله وشوه چې نن به موږ درج قانوني دا کامل غیر قانوني خبره ده، خو د اخلاقي له لحاظه چې دا مسله حل شي نن بحث په دې وشي چې په همدغه یو رایه باندې باید انتخابات وشي. یو تعداد ورونه ویلي چې د قانون مطابق باید انتخابات فري وشي، اما یو طرف ویلي چې نه، انتخابات باید علني وي. مشکل همدغه ځای نه پیدا شو، دا حل نه شو مشنبه ته تر اوسه اجنډا معلومه نه ده که وضعیت همدغه سي په قضیه سره سیاسي برخورد وشي دا مسله نه حل کیږي شنبه نه حل کیږي
خا یعنی د اختلاف غټ ټکی د وکیل صاحبانو ترمنځ هم دا و چې زنوی د سری رایا چونې طرفدارانو او زنې د علني
د اختلاف غټ ټکی هم دا و هغه وره چې موقت رئیس باطل اعلان کړي ځکه د نصاب مشکل حال شو اوس په هغه وره باندې په دې باندې باید راځي وشي یو تعداد ویلي چې باید سری وي او تعداد ویلي علني باید وي اختلاف هم دلته و چې دا مسله د راتلونکي ګڼې ته پاتې شو
ښه تاسو د جنجال حل په څه کې وینئ
یو ځینی لار همدغه ده چې مون قوانینو ته اصول وظایف ته مراجعه وکړو که دا مسله چې د اصول وظایف له طریقه حل نه شي دا به همدغه سي اونۍ اکثره کسان چې پارلمان ته راغلي دا لوستي کسان دي او اکثر یې په قوانینو باندې پوهېږي دلته د یو تعداد پخواني وکیل صاحبان کوشش کوي چې دا مسله د مصلحت له لارې حل کړي اما اکثر وکیل صاحبان وایي چې مونږ هیڅ وخت باید قوانین د مصلحتونو قرباني نه کړو ښه به دا وي چې موند د نیوی نوماندار ترمنځ تاکني وشي او د کتن اصول د غیر داخلي هم دغه وایي که په اول دوم قدم کې چای 15 جمع یو انست انتخابات بل روم تر شي
که وضعیت د سشي چې تاکنه باید له سره وشي نو بیا هم دغه دوه کسان ورته ودریږي کنه نیوی نوماندان به ورته ودریږي
نه قانون دغه چې وایي چې دوی دواړه شوي دي باید دوم روم ته موږ لاړ شو دوم راوند کې نوې نوماندان راځي کدا نوماندان درې څلور کسوي د دوی ترمنځ انتخابات کیږي که په دې څلور کې هیڅ چا ونه شو کې چې 50 جمع یو ته لاس کړی بیا دوم راوند دې څه ده چې دوه نفر چې جکټرین راي لري یا غوې ترمنځ کیږي درې راوند هم دغه رقم کیږي درې مرحلې دي دا بیا څلورمه مرحله دا ده چې په دې درې مرحلو کې چې دوه نوماندان جکټرین راځي دې ترمنځ سور او شین کارت جګول دي ځغلا راګری دی علني د اصول وظایف داخلي هم دغه منتوي
څنګه ته ملاره چې راتلونکي ونې به د ولسی جرګې د رئیس په ټاکلو دا جنجال ختم شي
موږ بل لار موږ اکثره کسان د ژوند دي چې د اصول وظایف داخلي به دوباره ټاکنی وشي زه دا احتمال ډیر زیات وینم چې یو احتمال دا ده چې په مغایو رائے باندې څنګه کونه کې کوزل شي ډیر احتمال دا ده او کدا ونی شي انتخابات د نوی نوماندانو ترمنځ ډېر ګزار کیږي
مننه هم در سب کور ودان
سلامت اوسئ
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې د روزګان کندهار د لوی لارې له ناامن کېدو سره عام خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي له تیرو دوو اونۍ راهیسې د کندهار روزګان لویه لاره وسلوالو طالبانو د هر راز تګ راتګ پر مخ تړلې ده په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ ده
د کندهار روزګان د لوی لارې د ترل کېدو له کبله په کندهار کې تر 400 زیات مسافر وړونکي تیز رفتار کوچني موټر او بار وړونکي لارې د لارې خلاصون ته منتظر پاتې دي دغه راز د روزګان په مرکز ترین کوټ کې هم په همدې شمیر کې وسایت د کندهار پر لوري د تګ انتظار باسي د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي وایي چې وسلوالو طالبانو ځینې وسایت له نیمې لارې څخه جواب کړي او هیچا ته ورباندې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي د روزګان ځای اوسیدونکو وایي چې سونځه د روژې په پیل کې له وروسته راپورته سو کله چې د کندهار په شمال کې له روزګان ولایت سره نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي قواو د وسلوالو طالبانو پر مخ د هغوی د تګ راتګ لاري وتړلې موټر چلوونکي زیاتوي چې که څه هم د شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو لاري د حکومتي قواو له لوري بیرته خلاصې سوي خو لا هم وسلوالو طالبانو د غبرګون په ډول د شاولي کوټ او د روزګان د مرکز ترین کوټ شارترمنز لار تړلې ده
زه خپل د جلین موټر وایم او په دغه لین موټر چلوم تقریبا وش پی کې زما موټر پر لمبر باندې ولاړ دی د لی ولاړ وس می د باندې درولې پس دغه مشکلات چې موټر ولاړ سي برته دا خوره وګرځي که څه اجزه پکشي کې که مریضان پکشي کې نه پریزي چې موټر ولاړ سي تر بار مزدا وي ټول غذایی مواد وس ډیر ګرځولې وس یو کیلو رمی دی په چیرې کې معلومات چا وکه به کې ظلم دی وس ټول د لی موټر ولاړ دی کغه ټک کښنی موټر انجه ولاړ
د روزګان ویلایت لپاره له کندهار سره تړل سوی لوی لار یوازنی مواصلاتي لار ده چې د روزګان ترڅنګ د دایکندي ویلایت د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو هم خپل اړتیاوی له دې لارې پوره کوي د کندهار روزګان ترمنځ د تلونکو بارونکو لاریو او مسافرونکو تیز رفتار موټرو ګڼ چلوونکي وایي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې پر یاده لار هیچا ته د تګ راتګ اجازه وسلوالو طالبانو نه ده ورکړې.
طالبان دغه مشکل جوړ کړی دی چې وای موږ ته د خاکریز او د دغه لار رایلا سیاغه شاولی کوټ لار د شاولی کوټ او د خاکریز لار لسوی د روژه د اول سی لسوی تر وسه پرې لید موټروانان د شاوخوا ولاړ دی راغلی دی ډیټه د موټران باری او زموږ موټران تر وسه پرې باندې مسافر مو پر لارې باندې انتظاري حتی داسې مریضان پکښې کې چې هغه کر سره د شور یې لانه دا اوس دلته موټر ته یې عاجزه پورته کول ګونې ورته کښېښووله پر ګونۍ باندې عاجزه دوو ښځو نیولې وه یوه نارینه ور پورته کړ د موټر ډوکۍ ته نو مشکلات بیا څه ډېر دي.
ځایي اوسیدونکي وایي چې د لارې د بندېدو له کبله په روزګان ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې څو برابره لوړې سوي او د روژې په میاشت کې د عامو خلکو ستونزې هم ورسره تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. دوی په عین حال کې د ځایي خلکو له ګڼو نورو ستونزو څخه هم یادونه کوي چې د لارې د بندېدو له کبله ورسره لاس او ګرېوان دي.
باید دغه یو غم وخوړل سي د مسافرو په خاطر باندې ځکه اختر رسېږي ټول خلک یو شي ته ضرورت لري ځکه لباس دی یو میوه دی یو شی دی کورونو ته وړي
د اختر روان دی موږ دغه غواړو چې د طالب سم د حکومت سره چې ولس سره سمر وي.
د روزګان اوسیدونکي وایي چې د لارو بندېدو ډېره ستونزه عامو خلکو ته جوړه کړې او په جګړه کې ښکېلې خواوي د دوی ستونزې په پام کې نه نیسي. دغه راز دوی غوښتنه کوي چې د اختر پر رسېدو سره دي د جګړې ښکېلې خواوي د روزګان کندهار د لوی لارې خلاصون او امنیت ته پام زیات کړي او عام خلک دي له موجوده ستونزو څخه وژغوري. خپل وسلوالو طالبانو د یاد لارې د بندېدو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د هند د انتخاباتو په اړه رپورت. د هند په ټول ټاکنو کې د صدر اعظم نریندرا مودی ګوند د بری اعلان وکړ. حاکم ګوند د بهارتیا جنتا ګوند دی چې د هندو ملتپالو په سیاست شهرت لري. د هند د پارلمان 545 چوکۍ د پاره د تیرو څو اونۍ راهیسې انتخابات روان وه. په دې ټاکنو کې بل سیال د کانګریس ګوند دی چې لا هم د بریا په هیله دی. نور تفصیل په رپورټ کې واورئ.
د هند واکمن ګوند وزیرانو نن پنځشنبه ادعا وکړه چې صدر اعظم نریندرا مودی په پراخه کچه د هند انتخابات ګټلی دي. دا بریا به د هغه د بی جی پی ګوند ته فرصت ورکړي چې د ګوند مهمې تګلارې چې هندوانو ته لومړیتوب او ملي امنیت ته ډېره پاملرنه ده عملي کړي.
نریندرا مودی به بیا زموږ صدر اعظم شي. په تیرو 15 کلونو کې شوي کارونه یې او د هغه نتیجې ټولو ته معلومې دي. په هرې مسأله چې کار شوی خلکو لیدلې دي.
د هند غ ټول ټاکنې د لوک بها یا ملي اسمبلی د 1545 څوکیو د لپاره کیږي چې 1543 غړي په مستقیم رايو او دوه تنه د هند د جمهور رئیس لخوا انتصابي غړیتوب اخلي. دا ټاکنې په شپږو اونیو او په وو پړاوونو کې ترسره شوې دي. د نړیوالو رسنیو په اساس ټول ټاکنو کې د بی جی پی ائتلاف نیشنل ډیموکراتیک الاینس 340 د اپوزیسیون ملي کانګرس ائتلاف یونایټیډ پروګرسیو الاینس 106 او نورو ګوندونو 114 څوکۍ ګټلې دي.
لاست ټایم تیرځل خلکو د پارتلې د لپاره هیڅ نه لرل. یوازې تش په نامه ژمنه او خوبونه چې د بی جی پی لخوا خلکو ته خودل شي او چې په خلکو تحمل شي وو، خو اوس خلکو درک کړي او بیرته د کانګرس ګوند ته مخه کړي.
د هند 2014 کال پر ټول ټاکنو کې بی جی پی او ائتلافیانو 386 څوکۍ ګټلې وې او کانګرس یوازې 18 څوکۍ ترلاسه کړې وې.
پہلی دفعه
د لومړي ځل لپاره خلکو یو کس ته بیا رای ورکړه. دا ډیره مهمه فیصله ده ځکه خلکو یوې صادقې تصمیم نیونکې او قوي رهبرۍ ته رای ورکړې ده. هغوی ملي امنیت او پرمختګ ته رای ورکړې ده.
په هند کې د حکومت جوړولو لپاره هر ګوند اړینه وي چې پارلمان کې باید 202 څوکۍ ولري او د صدر اعظم نریندرا مودی ائتلاف تر دې زیاتې څوکۍ ګټلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه په شمال ختیځو او شمالي ولایتونو کې لیکوالان او شاعران شته خو لا هم په ټولنه کې هغه څه فعالیت نس کولای چې دوی غواړي. دغه شاعران او لیکوالان وایي چې په ټولنه کې موجود ستونزې او ناوړه دودونه د دوی د فرهنګي فعالیتونو مخه نیسي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیمی ازمن رپورت لري.
مینا سلیمی د مزار شریف د خاروسی دونکو ده. هغه له اقتصاد پونځي فارغ ده، خو د ګوتو پشمیر له هغه خزینه لیکوالو څخه ده چې د ټولنې د ناخوالو پر وړاندې مبارزه کوي. هغه اوس مهال د بلخ په ملي ټلویزیون کې د وړانګې او مرغلرې په نامه دوه ټلویزیوني ادبي خپرونې هم لري. مینا سلیمی غواړي د خپل ټولنې د ښځو تت تصویر چې د ټولنې د جبر او حالاتو تر دوړو لاندې دی روښانه کړي. د هغې کتابونه چاپ ته تیار دي، خو لا یو یې هم چاپ شوی نه دی.
تازه توانېدلې یم چې تقریبا 15 ټولګې ولرم چې د شعرونو دي، لنډې کیسې دي، او همدارنګه په یو ناول کار کوم چې په دې نږدې راتلونکي کې دوه ټولګې مې چاپ ته چمتو دي.
په مزار شریف کې د میرمن ادبي بهیر په نامه یو شمېر نجونې د فرهنګي ناستو لپاره راټولېږي، شعرونه وایي، کره کتنه کوي، او د پوهنتون د ښځینه استادانو لخوا ورته ادبي درسونه وړاندې کیږي. اوس د دغو ګوتو په شمار شاعرانو معرفي او ژوندلیکونه په کتابونو کې ولیکل شول. په مزار شریف ښار کې د کتابونۍ په مناسبت یوازې دوه پښتنو لیکوالو ته چې یوه جینۍ وه ستاینلیکونه ورکړل شول.
تا کوم کتابونه چې نندارې ته کېښودل شي و زیاته برخه یې دری وه، او هلته پښتانه لیکوالان هم وو، خو پښتو کتابونه نه وو نندارې ته کې وړاندې شوي، وم هغه پخوانیو لیکوالانو کتابونه وو.
وریښمین زیایي څو میاشتې وړاندې د رنګونه په نامه په بلخ کې د میشتو شل تنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو تذکیره چاپ کړي. دا په بلخ کې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لومړنۍ تذکیره بلل کیږي چې چاپ شوې ده.
څو موده مخکې د بلخ د ښځینه او نارینه شاعرانو دوه تذکیرې هم چاپ شولې چې دا د بلخي شاعرانو د پیژندنې دپاره او د نورو خلکو دپاره د یو ښه ماخذ دپاره استعمالېدلی شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت او په کندوز کې پسرلی کلتوري ټولنه هغه فرهنګي مرکزونه دي چې د پښتنو ښځینه لیکوالو او شاعرانو لپاره یې د فرهنګي او ادبي ناستو زمینه برابر کړې ده. په دغو فرهنګي مرکزونو کې په لسګونو نجونې د لیکوالۍ په برخه کې روزل شوې دي.
د څو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په سپینې ماڼۍ کې د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل. د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په بروسل کې د افغانستان د سولې په اړه یو کانفرانس په وینا کې په دغه هیواد کې د سولې د ټینګېدو لپاره نړیواله همغږي اړینه وبلله. د ولسی جرګې غړي د تېرې اونۍ راهیسې د دغه جرګې د رئیس ټاکلو لپاره غونډې کوي، خو تر اوسه لا د رئیس په ټاکلو بریالي شوي نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د روان میلادي مې د میاشتې په 20 او 23 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه او د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې په دوو جلا هوایي بریدونو کې د 14 ملکي وګړو وژل تایید کړي دي. امریکایي طالب جان واکر لند چې د 2001 کال په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، نن پنجشنبه د مې د میاشتې په 23 د امریکا په انډیانا ایالت کې له زندانه خوشې شو. واکر لند په 40 کاله بند محکوم شوی و، خو له 10 کلونو وروسته په زندان کې د ښه سلوک له کبله وبخل شو. د پاکستان پوځ ویلي دی چې د لرې واټن ویشتونکي نوې راکټ یې ازمویلی دی. دا راکټ اتومي مردکی هم لیږدولی شي. د هند په ټول ټاکنو کې صدر اعظم نریندرا مودي ګوند د بری اعلان وکړ. سپینه ماڼۍ او کانګرس د خپل منځي اختلافاتو له امله په ډیرو هغو ګډو اقتصادي پروژو کار نه شي کولی چې دواړه غواړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا دفاع وزارت نن پنجشنبه سپینه ماڼۍ ته خپل هغه پلان وړاندې کړي چې منځنی ختیځ ته د 10,000 ځواکونو د استولو په اړه ترتیب کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او تاریخ خبرونه دوام لري.